د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبې سرابي ازادۍ رادیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو او همدارس د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازیو ګډون درلود. په پرونی غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کانفرنس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه اخیستی وه. ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون په رڼا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخې انتخاباتو ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو شمول باید خوندي شي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د دې غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور تلو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د ده سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل هم بدتره دی. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت اسلامي څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره دا ډله د اعتبار وړ ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې شل اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 30 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبې په پام کې ده. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 625 تر رسیدي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسی جبهه د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو زندانیانو کې نږدې 13 تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډاب پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کړی و له بنده آزاد شو. د نږدې 100 تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او د دریو تنو د عمري بند سزا 15 کاله بند تر ټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې اوس هم شاوخوا 150 سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادی اروپا آزادی رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شرش دفیرې کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیا کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یوه خبر پاڼه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره دي. د نوموړې په وینا د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. میرمن آسترن وویل په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیا کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړه شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 130 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. د اسپانیا د روغتیا وزیر کارولینا دریاس د پارلمان دا پریکړه د بشري حقونو د پیژندنې پر لور یو مهم ګام وبله او ویل اسپانیا د یوې عادلانه او انساني ټولنې پر لور درومي. پر دې لایحې له درې کلونو راهیسې بحثونه روان و چې څو ځلې تعدیل شوه او بالاخره تصویب شوه. ټاکل شوی چې دا قانون د جون له نیمایي وروسته نافذ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. وابوري چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد پرون په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په یو مرکه کې به واوري چې روسیې له دې غونډې څه غوښتل.
د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسله کې ځان ښکیل ګڼي.
ولسمشر اشرف غنی خبریالانو ته د درناوي په پار د بیان د ازادۍ مډال منظور کړ. په نورو موضوعاتو کې په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان د څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد شي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارازې دورې تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي استرازنیکا واکسین خوندي دی. په روسي برخه کې نیمه نړۍ او کلی کور د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د پرونۍ غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتې دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم بټون امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله وروسته له افغانستان وځي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمینه برابره شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته سوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټولې خبرې د کنفرانس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یوه سوله ییز چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې د سولې په هدف غونډه د افغان او نړیوالو چارواکو غبرګونونه پرولی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د لانجې حل د نړیوالې ټولنې ګډون ته اړتیا لري. ځینو کورنیو بنسټونو ویلي دي چې د دې ناستې په اړه له خلکو سره معلومات نه دي شریک شوي او د دوی په وینا د سولې پروسه حکومت سیاسي کړې ده. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا مسکو ته د دغو افغان چارواکو او سیاستوالو سفر ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د لانجې حل نړیوال شمولیت ته اړتیا لري او په خبره یې تاریخ ښودلی چې د سولې هغه پروسه به دوام ونه کړي چې یوازې د یو څو کسانو ترمنځ وي. کوبیا په خپل دغه ټویټ کې د افغانستان روان حالت اساس بللی دی. بلخوا د افغانستان د سولې کور بنسټ چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دغه شان ناستو په اړه له خلکو سره معلومات نه شریکوي او په خبره د سولې پروسه یې انحصار کړی ده. د دغه بنسټ یو غړی نګینه یاري وایي حکومت د سولې په پروسه کې یوازې څو مشخصو ښځو ته ونډه ورکړې چې په خبره دا د نورو ښځو استازیتوب نشي کولی.
هر کله چې ملي برنامه او پریکړې نیول کیږي د ښځو ونډه پکې سنجې ته کیږي او د دوی د حضور په بدل کې یوازې یو څو مشخصو ښځو ته امتیاز ورکول کیږي. خو زموږ وړاندیز دا دی چې په ټولو ناستو کې سیرې دې بدلې کړي، نورې اغېزناکې ښځې په سیاست کې چې پوهیږي هغوی ته دې هم ونډه ورکړل شي.
د دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دې همکاري زیاته او دغه پروسه دې په جدي توګه وڅاري. بلخوا د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم نن په یو بل خبري ناسته کې مسکو ته د دغه پلاوي پرتګ نیوکه وکړه. ښاغلی مسعود وویل که څه هم اوس د هیواد سیاسي وضعیت حساس دی خو د سولې لپاره لا هم په هیواد کې دننه واحده هڅه نه کیږي. دی وایي په تیرو 19 کلونو کې افغان سیاستوالو د سولې له بهیر نه یوازې د خپل قدرت د دوام په توګه کار اخیستی دی.
له بده مرغه په تیرو 19 کلونو کې اکثره سیاستوالو له سولې د سیاسي امتیاز په توګه ګټه اخیستې ده، یا د قدرت د دوام او یا هم د 19 کلونو د قدرت ته د رسېدو لپاره. که په دې کې چې د نړیوالو ملاتړ هم موږ سره وو او افغانستان خلک هم د سولې تږې وو، په رښتیا د سولې لپاره کار شوی وای، نن به نړیوالو موږ ته یوه بله نوې پروسه نه پیلوله.
افغان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا چارواکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه سفر هدف د سولې لپاره هڅې دي او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د افغان سولې په اړه بحث او له نړیوالو هیوادونو همکاري وغوښتل شي.
زموږ خاګل ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د مسکو د غونډې په اړه په ناروې کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکری بارکزی سره د مسکو د غونډې او همداراز د ترکیې په استانبول ښار کې د راروانې غونډې په اړه بحث کړی او د هغې نظر یې پوښتلی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د روسیې د غونډې په اړه وایي
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې کوم روسیا غوښته طبیعي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامي او سیاسي تغییر او تحولات راځي د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي او حداقل د یو هغه هیواد په صفت باندې وځلیږي چې تصمیم ګیرندی په ډېر قضایه او کې ځکه زه دې فکر کوم چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو موخته چې خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي. البته دا اولنۍ کونډه د طالبانو او د حکومت پلاوي په مابین کې په ماسکو کې نه ده. دې نه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوې وه چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادونو لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکی هم دا دی چې بیرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا نه راځي او ثبات سولې ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیک او هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن و.
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازی توپ کیږي د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورته ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په هکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړه چې ښایي د ترکیې په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله همدا ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د ولسي جرګې پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنونکي شکریا بارګزی و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي د خبریالانو د قربانیو د درناوي په خاطر به د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو فرمان کابینت ورکړي او د دې خبریالانو د کورنیو لپاره خپل لومړی مرستیال ته د یو ښارګوټي د جوړولو سپارښتنه کړي. ښاغلی غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځنې په پرونیو مراسمو کې وویل پر خبریالانو بریدونه فردی نه بلکې پر ټولو حمله ده او د خبریالانو امنیت باید په لومړیتوب کې وي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د بوبل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبریالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبریالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکو.
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینه ته فرمان ورکوم او له لومړی مرستیال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره دي د خبریالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ته خبرداری ورکړ چې له خبریالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې
لدندونه د لری کېدو فرمان ورکړي. د همداشان وویل د خبریالانو د ملاتړ لپاره د دل شخصي پیسو لومړی مېرمنې او خصوصي سکتور نه $3,000 راټول شوي، خو له اړو خبریالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. خاغلی غنی د خبریالانو د دغه غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل، د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ، کومه سوله چې د بیان ازادي په کې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت بنوي، د جمهوریت روایت او د خلکو واکمني د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادۍ نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوسي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم ووسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوې سوله معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسو ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل، په وروستي یو کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي 20 پیښې ارزول شوي چې 13 وروستۍ شوي او په تړاو یې 6 کسان نیول شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویان وایي د طالبانو په لیکو کې دغه بهرني جنګیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې له کابود و نیمو میاشتو راهیسې له کله چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلی اردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغه بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارګلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
لبد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان استه، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید و په چربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. خصوص د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې وویشتنه داعشیان له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو د شوشونه ایجاد سي نږدې لري هیوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته او نورو مسایلو په ضد باندې پروپاګند وکړي.
تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له شپږو زرو زیات بهرني جنګیالي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري په میدان وردګو کې د یوې خپل سره وسلواله ډلې د قومندان عبدالغنی علي پور ویان منل دي چې د بیسودو ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو نسکوره شوی الوتکه د دې ولسوالۍ او به د دې وسلواله ډلې په توغندي لګیدلې. د علي پور ویان محمد حسین توانا ازادۍ رادیو ته ویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوی دی. د دفاع وزارت له مخکې د هلیکوپټر نسکورېدل تایید کړي خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود داولې سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکور شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولي. د نموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوې چې پکشي د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تن عمله هم وژل شوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسه واوې لیوه می ولس دولت سرخی الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورای وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د سرخی الوتکې سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوې ده.
د تیاره تیر شپه مختلف ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. هلته میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي همدارنګه سره نور اړین توکي ورسوي. کله چې هلیکوپټر غوښتل ناسته وکړي د ولسوالۍ په قومندانی امنیت کې نږدې عملته میدان وایي د هلیکوپټر لپاره په دغه وخت کې ډزې کېږي. البته هغه ډزې هم سره د نغټو مرمیو ډزې دي. بیا دا د هلیکوپټر په کوم قسمت حسابت کې هلیکوپټر له جای بېرته اوچتېږي بیا خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځای خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور د وسلوالو ترمنځ جنگ او د هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علي پور د ځواکونو لخوا نه د وسلوالو لخوا نه نسپېره شوې ده.
علي پور چې ځان د ولسي پاتون کوونکو قومندان بولي د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څو موده مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علي پور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر مناوریدونکو اته بجې او دیرش دقیقې شوې د دې خپرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د کور کلی پروګرام خپرېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته تکل شوی چې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره نن په مسکو کې خبرې وکړي مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی همدارس د کوربه هیواد روسیې امریکا چین او پاکستان استازو ګډون وکړ د افغانستان تاجکستان او امریکا په دې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې دروان بهیر ملاتړ وشو په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه اخیسته و کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کانګري پرغونډه د دزو پر محل لکتر لگا درې تنه وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د بریټ پرون پر هغه غونډه وشو چې پترڅ کې اته محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه انتخاب شو تکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوي د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دی وبخل د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د ازادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفتر پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او علاج نشته کولای شي داسې درملو غوړي چې پرې مړ شي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی استرازنیکا واکسین اکسفورد پوهنتون د یوې برتانوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ
پوروپای ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري چې د همدې لپاره نوري چیرنې پیل کړې دي په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورته هڅې سست شوې د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و تر اوسه د 10 میلیونه کسانو لړلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن کله هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوي خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټي شایي زړه مغزو او سرجو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټي د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ ویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیر دوشنبه ویلی وو چې یو تن د استرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
I am always going to put America first.
Referendum
for democracy is not the building, it's not the monument, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي. زموږ راګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. دا هم د خبرونې په پای کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه.
نیما نړۍ
اختر دنیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینو نو زم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي، همدا شان یې د لور غوښتون کې هم ورته خنخ کاری او په ورین تندې هر کله نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه او قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم داس سره تړل سوي دي چې لزان ور اخوته بل اخته، یعنی خزینه وته او خزینه تړون ته ډیر ځای نه پریږدي. متاسفانه
کړي وینځلی کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول په دې پوه شو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولخص ګران خو اوس مکره رازیم، خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي. پروسه کال یو ځل مکره هغه خلک راغلي وو مرکې لپاره، خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم. اولې د دروازې شا تراولی وم، بیا وروسته چې راغلم کیناسته، خو ډیر ورسره بد چلند وکم. زما کورنۍ د مغې ورځې نه نور بیخي مکره نه درغلي او یو ځل فقط راغی.
دا شبنم چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپلې خوښې غوښتونکي له لاسه ورکړي. شبنم وایي غوښتونکي نور هم راځي، خو د دې د خوښې کسان نه دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي نګارو بیا د خپل لور د خسرګنۍ په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي. نګارو له خپل لور سره د هغې د خسرګنۍ د ناسم چلند لامل د مرکې په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي. هغه اوس هڅه کوي چې د لور له خسرګنۍ سره یې اړیکې ښې شي. نورې خبرې به د نګارو له خولې واورو.
چې زما لور باندې ته څوک په مرکه راغلی دی، ولکه مې ورته داسې کتلې لکه خاشه چې شي دی. نو ته سپه راغلی هسې زه به بالا درته چاپلوسیانې کوم، وړه مالیانې کوم چې زما لور کوي، که سره یې مه کوي په چې شی درته دغه یم محتاج یم. شکر دی زمن مې شنه حق لري، هر څوک زموږ کره راځي، هر څوک زما لور رانې غواړي. نو داسې خو نه ده چې ټکه به بالا ستاته چاپلوسي کوم.
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کېږي، چې یو هم له دغو دودونو څخه پر نجونو له مرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه و غړو ناسم چلند دی. که څه هم یو شمیر کورنۍ له ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غوښتونکو سره خپلوي کوي، خو دغه خپلوي بیا د ناوې په ژوند باندې بدې اغېزې لري. د ریپورټونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي. زرګل راته د خپل ورور د خسرګنۍ کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ یې د هغې د غوښتنې یا مرکې په وخت کې له دوی سره ناسم چلند کړی و چې اوس یې ترمنځ اړیکې ښې نه دي.
مشر ورور مې چې دا یو جلۍ خوښېدله په خاصګاري چې لاړو موږ سره یې ډېره بده رویه وکړله. بیا ورور راغی په اولې کې چغې وهلې چې دا څوک دی او څوک راغلی دی او په جیګ آواز خبرې کولې. مونږ بیا واورېدې ویل دا څه ته راغلي دي او مونږ دا یو جلۍ وکړه. اوس زموږ ورېندار ده موږ سره مونږ ته ډېر خوشحاله یو. موږ سره ښه رویه کې ښه جلۍ اما هغې خلکو سره رفت آمد نه لرو، ښه خاطرات یې نه لرو. موږ سره ډېره بده رویه به.
نورانی هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکي نه خوښیږي. هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي.
هرې بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورځي، مثلا ورته وایي چې یا لور راکه یا خور راکه یا وریره راکه، په هغې کورنۍ باندې دغه خبره بده لګیږي او بد تاثیر پې کوي. او ریبار ته وایي چې مثلا ته دغه په مواردو باندې بیا زموږ کراره نه شي او بد چلن ورسره کوي. او موږ چې دوستی کوو په خپلو خپلوانو کې کوو، نه دی بل قوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یوه اساسي طریقه ده او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېرې لارښوونې کړې دي. مولوی عطا الله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازمه ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکي سره مناسب او ښه چلند وکړي. او آن د اسلام دویم خلیفه د خپل لور لپاره خپله مرکه کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد حضرت عمر رضی الله عنه یعنی په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره یعنی درې ځلې ورځي د خپل لور دپاره خاصګاري کوي، نو په کار د موږ تاسو لپاره هم لکه څرنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو چې یو ښه جلکۍ پیدا کړو، ښه بادیانه ته دیندار با تقوا با عفت او با حیا جلکۍ پیدا کړو، په کار د حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنګینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کړو، هغه ته یو په نکاح کړو.
کورنۍ د ټولنې یوه کوچنۍ برخه ده چې کوچنۍ ټولنه یې هم بللی شو. ټولنپوهان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغې وړې ټولنې هوساینه او ښېرازي په لویې ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بدې خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېښو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغسې سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي، یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدې کیږي ورسره او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما دې ته ډېر نه متوجه کیږي چې دغه دواړو خواوو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاروي، ناسموالی ښکاروي. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډېر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغېزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیارو انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغسې تړونونه سره اسانه کولی سي.
تاسو واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي، دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده. د ازل لیک ده چې چا سره وهل شوی وي، نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي او باید د دغې کسانو ډېر درناوی وشي او ډېر عزت یې وشي. دا کومه د ار او د شرم خبره نه ده.
نوم می فرید د خوس یو تنزوانی ما ډیرای کسان مخت د رشته کول لپاره یا د دوستۍ د پیدا کول لپاره چې موږ سره دوی دوستی وکړه غلی دي، لیکن موږ ورسره ډیر خسلو کړی دي، ځکه او ممکن دغه زموږ کور او عادت چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره خسلو وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه اور عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورزی غیر سره بد سلوک کوي، نه یو څوک چې د ترزی باید ته خسلو وکړي، ځکه دغه خور لور کته سم ورکوي، نو خو بیا باید دوی نه هیله
د آزادی رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري چې وایي د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل سکه په سر کې دارا ته وایست چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارانه په وړاندې ناسم چلند کوي، یو ولت خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاقو او د انسانیت کمواله دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواستګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لویي او خپل بې ځایه مهموالی ثابت کړي. دریم زه فکر کوم ځکه د جنۍ کورنۍ د خواستګارانو یا رویبارانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي، چې دوی غواړي رویبارانو یا خواستګارانو ته وښيي چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستئ. او څلورم فکر کوم دا بې ځایه غیرتونه دي، یعنی یو شمیر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بې ځایه غیرتونو کې راګرځي او کله چې د دوی خور یا لور ته رویبار راسي دا ورته بد ښکاري، په داس حال کې چې که رویبار را نسي به دوی دا بد وګڼي زما په نظر باندې.
عادل صاحب، که کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي د دې اغیزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخ کې کله چې د جنې کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي، ولو دا د کوژدې مخ کې وي یا د کوژدې په ترڅ کې، دا په افغاني ټولنه کې هلته چې سترې کورنۍ دي، یعنی هلک له واده وروسته هم تر ډېره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنې په ژوند ډېره منفي اغیزه لري، یعنی د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواستګاري پر مهال کله چې یو جنۍ ته خلک خواستګاري ته راځي، د جنۍ کورنۍ باید د هغو پر وړاندې ډېر له نرمۍ، ډېر له اخلاقو او ډېر له انسانیته کار واخلي.
عادل صاحب، که په پای کې دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو، رسم و رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمیر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نارینه و لخوا پر نجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کلای کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته په چکر ځي، او نوې کال ته چمتووالی ګټې هم درلودلی شي که څنګه. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
جشنونا هر طرف سمانک شگلے
پختونو کتا یک بویم طرف شگلہ.
قدر من دوستانو، پا موسمونو که تر طولو خکلای او پزرپوری موسم پسرلای دی چه زان سر نوی هیلی امیدونا او بدلونو نراوری. پسرلای د کارو کسب خکلا زلا گل او بلبل سر تڑلای موسم دی. پسرلای دی چه خلق د آبادی سوکالای کارا و جوان پلور ور بولی. د نوی کالا و نوی جوان د پیل که دو زیر راوری. د پسرلی رات لوتا هر چوک حوثی گی او خوشحالی گی. کلا چه د جیمی سر اگدیش پی تیری شی نو ایل خلق لبند خونو د باند تازه هوا که د خوخی سا واخلی. د مرغانو د آوازونو او د گلونو د نندارو خوان دخلی. ونه بوته او چمنونه زرغون شی. هر چیر د طبیعت کلا او زلا تر سترګو کیږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کور نه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې. د کور میرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې اول بزن راو پیژنې.
سلام علیکم، د ما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسېدل.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او ستړې ستومانه هم ښکاري. فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. اما
مننه. خیر استی، دا خو طبیعي خبره چې نوی کال را روان ده او ژمی تیر شو. موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ زره کې ستړي یو خامخا.
زما په مخکې میوه هم ایښې ده.
او کنه دا دونه ستړي هم همدې میوې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما میوه خښته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده.
ډېره زیاته مزه داره واقعا. دا بره تو څنګه جوړه کړه؟
دا تاسو د خولې مزه نه، مننه. خیر سي والله. دا خو اول موږ دا وچه میوه ټوله اخلو، لکه چارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته، یو بل شی ده شکر باره ټوکمی، هغه دا ټول اخلو. په سرو بوی پاک مینځو، بادام، چارمغز خو بیا خشتکه او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبو خشته او سر یې ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو ټول ته په ګلاسو کې اچو خوري. ویل بیا ماشین نه باسې چې مېده شي په اچو خوشبویا کې.
کله چې کوشته کړې و نوروزی درته راوړې وکنه؟
ولې نه راوړې؟ نوروزی راوړې خلک سره کې کمه راوړې. مور مې خوسته،
مور دې خفه و. څنګه تا نه خو مینه درکوله؟
نه ما ته خنه نه کوله، داسې وګیتي خلک دې دونه کړه.
ډېره زیاته مننه ته وړه کې ماشوم هم ناست دي. ته به هم نوې کال مبارک. شکرانې.
تا نه مبارک.
نومک دې څه ده؟
مروه.
مروه جانې، نوې کال ته دې کالي کړي؟
او
څه کالی دې کړي؟
ښایسته.
چا درته اخیستي؟
پلار.
ډېر ښه، ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشحاله کال وارم. ډېر زیاته مننه.
تا نه هم ډېره زیاته مننه، او د نوي کال مبارکي تاسو ته. تاسو د ښایسته رادیو خپرونه د خوانه ټول وطنوالو ته د نوي کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
د کابل د دریم مکرویان اوسیدونکي 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده، او د نورو تیاریانو تر څنګ یې نوي کالي هم جوړ کړي. او دوی اکثره وخت د نوي کال په شپه ټولې پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نوموړې داسې وایي:
را نوي کال ته نو تمام معمولی نه د کور پاکوالی دی، نه چې ما نو کنه کیږي سم پس کورم پاک کړی دی. نو جامې مې ځان ته اخیستې دي، دا وایم. پنجابی دی خواهی همیش پنجابی کالی اخلم دا خاتمان ورسره بیدین در خونه گیگی جشواره پیزارو نورسره همیش آخنم دید میخواهی گی ما لیموی رندی خواهی خب بس ما نمیش خورگانی دیگه دیر کار که نزانم پیغه پخبره پس گل کی من اغنا والا دیر خوش آلای من اغنا هلالا من دیم چه نوی کالی اخه کالی دسول کالی دارمی کالی معمولا من افسی ناماده کهو بیاغش بنا بس سبزی جاب دید بخو یعنی یو مفیلی اغا پخبره کورنه دیر یوزه کی مثلا خاله میکنم یوزه کی سبزی جاب دید بخو یوزه کی نغوری کهو کسی کهو بستا اما دیگه یعنی دار معمول از منگه دستی بس اینجور اونو دخ بس خدای برکی دار از چه سکین یوزه کسی و گیواری و گی لاش چکر
پسرلی د نوی ژوند پیلامه ده انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوخخ کوي چې نوی کارونه نوی پلانونه تر سره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې پسرلی ته ښه تیارې نیولې ده خو د نوی کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کور ووزی نو ما وړ زیاتوي
پکاري هم کړی ده نو د افمیه تیاری منسل ده سمانه کوم ان شاء الله تیارو د چټه تک تصمیم نه فلن نه نه نیولې وځه وای خانه د لپاره احتیاط ډیر ښه ده چې احتیاط وکړي فلن خو هم د سیاو تصمیم نیولې چې ونه وزو نو روزو کې بتلو پارک ته بتلو تفریح ځای ته بتلو میلې لسروبی ته بتلو دوا ور خاطر د نام د خاطر کورونا لگا غشي په ژمي کې نه کیږي چې پاک کاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطر دل پر نوې کال د خلک خوشحالي کی رخصتی ده نه پر خلک تفریح ځای ته ځي نه پاک کریم کې د خوشي هغه ده وخت
بل اخوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوې کال را نږدې شي نو د خپل واس مطابق تیاریاں ورتنی سي او د نوې کال په شپه صاحب په خوي میوه خشتوي او ځینی بیا د نظر پونم سمانه کامه چوي نو موري په دې اړه وای
نو اي کول خو د خو پرتله اوس خته تجربهږي خصوصا د خزو د پاره پارکونه جوړ شوی دي موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخو خپل وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د ادیب لا ځاځي پارک افت میوه هم جوړوو هغه برلاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري وارو د پرم ډیره فایده لري او د فامیل خوښي کیده اسمه واچو تونه چې اوخو د موږ په وخت کې ډیر خل منزل کیدو رفت آمد و افت میوه و آرامی و خو کلا چی در جنگونه شروع شد بیا موگه ماجر شد خنه و اوز بیا رنگی نیو لیده
دغور ولایت اوسیدون که رستم غیاسی بیاوایی چه ده بخواب پا پرتله نوی کال هم دیر تغییر مونده لیده بخواب با جشنو نوال میلی با وی او خلکو با پا دارده زرونو نوی کال انمانزه او اوز ده بیلا بیلا عواملو پلرالو سره خلک دمرا پشاندار توگه نوی کال انمانزی غیاسی وای
تصمیم لرم چیا مزار تا یا کنر میم ندیل دلای سرسبز ولایت زړه مې دی چې د دود ولاتو نه یو ځای ته ولاړ شي ډیر خونه مرته خوشاله خو خدای دې وکړي نو وای کال د افغانستان د پاره او د خلکو د پاره او د سولې د نیکمرغۍ یو ښه کال وي او نور خو په دې نور خوشاله کول هر وخت چې ورځ تیری دی موږ امر راکی تیری نو خو ورته خوشاله یو بیا امنیت چې وي خو ورته خوشاله خو بعد خدای کارځي سره دوره چرغلی او د تروسه پوری د نو وای کال نامشن منزل کی خو زه د نوي کال نه ډیره ښه خاطره چلرم شپه نو يم کال کې د مو څلور لورګانی دی مکتب کې د غور په ولایت کې دغه د نوی کال افتتاح چې بعد تلاوت د قران د ملي سرود د مال لورګانو په ژوندۍ بڼه نو هغه مو ته ډیر وخه خاطره او زه غوډه ډیر خوشاله وم
هم دارنګ نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمند ده وای چې سکال یې نوی کال ته د ناسم اقتصادي وزله کبله چمتووالی نه دی نیولی نور خبرې له نازنین څخه اورو
والا سکال نوروز ته مې امادګي نه ده نیولې واسه د اقتصاد مخنه ده یو ماشت په دې ماشت نو چې وکونو ماشومانو ته د کور شای مای واخلو او یو خدا وام دغه سکټ ورته د څنګه وکی سړی یو د کور ماما دګي او شان مان منت یا خستې نه ماشومان ته چې خستې دینو په خو که و پلار مې خدای وبې خې پلار مې چې و مونږ به بوتلو ملې کول سرخته میوافت میوابم خشته ولا پلار به مې و ماش به و د دې ماشومان مونږ به بوتلو لالته مزار ګل سرخ ملې ته الته بولو چې وافته کدار یا افتاباد به بیرته راغلو چې میله به د ګلو سرخ تیره سو بیا به راغلو اوس نو نسو کوی نو چیرې کیدای سي یو خو دا وازه ښه نه ده بل هم اقتصاد مې ښه نه ده نو څنګه وکړو
نوروز که په ښارونو کې په سمنک او وچو میوو نمانځل کیږي په کلیو کې هم ورته دودونه تر سره کیږي. دوی د نوې کال پر سبا خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي او د انګيري چې د کال تر اخره به د نعمتونه په نصیب شي. ټولن پو محمد خان سلام په نوې کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږیدلی دی.
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا څماناس یو کال لپاره یو نوي پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو به پر د ډېر خوشحاله تیروي. که هغه د نوروز ورځ وي په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هېوادو کې نمانځل کېږي، دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډېر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه چې موږ تاسې نوي کالي جوړوو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، مېوې په کور کې تیاروو، ډوډۍګانې د خپلو خپلوانو کورو ته ځو، دا د ماشومانو د کورنیو د ټولو عمر لرونکو خلکو باندې ډېر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډېره غټه فلسفه له ځان سره د خپل د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، دا و د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.